امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. نن د شنبې ورځ د غوایي د میاشتې 13 نیټه ده چې د 2018 عیسوي کال د می د میاشتې 13 نیټې سره برابر ده. دا د اوس تاسې د روغتیا او خوشحالۍ په هیله پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو د نن شپې په خبرونه. په دې خبرونه کې به پر خبرونو سربیره ریپورټونه، مرکې او نور په زړه پورې مطالب هم واورئ. خوز پام وکړئ، د دې ساعت خبرونو ته ویان زامن محمد.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سعودي عربستان ته په دوه ورځني سفر تللی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان پایتخت ریاض ته رسیدلی دی، او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوهمې دورې لپاره بیا انتخاب شو. اوس به پوره خبرونه واورئ. ولسمشر غنی د تروریزم خلاف جګړې په اړه په یو کانفرانس کې د ګډون لپاره د شنبې په ورځ سعودي عربستان ته ولاړه. نور تفصیل د کابل نه رحیم ګل څاروان راکوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان پایتخت ریاض ته رسیدلی دی چې د جمهور رئیس په حیث خپل لومړی خارجي سفر یې پیل کړ. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تقریبا د 110 میلیارد ډالرو موافقه نن د شنبې په ورځ لاسلیک کړي چې د سعودي عربستان نظامی قابلیت زیات کړي. د دفاعي تجهیزاتو او خدمتونو دغه موافقه د ایران د ګواښونو په مقابل کې د سعودي عربستان او د خلیج د سیمې د اوږدې مودې د امنیت ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې د دغه شاهي دولت قابلیت زیاتوي چې په درسته سیمه کې د تروریزم په ضد فعالیت کې ونډه واخلي او د امریکا د پوځ پیټه کموي چې دغه عملیات سرته ورسوي. سپین ماڼۍ زیاته کړه چې دغه موافقه به د منځني ختیځ په سیمه کې د امریکایي شرکتونو لپاره نوي فرصتونه پیدا کړي او د امریکا په دفاعي سکتور کې په لسګونو زره نوي کارونه پیدا کړي. سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د دغه شاهي ملک تر ټولو نه لوړ ملکي مډال د سعودي په پایتخت ریاض کې په شاهي دربار کې د غونډې په وخت کې ورک. په گردیز کې د کابل بانک په ودانۍ باندې برید د برید کوونکو په وژل کېدو پای ته رسیدلی دی. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویلې چې برید کوونکي 15 کسانو، هغه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنکړل، خو د پکتیا د والي مرستیال عبدالولي صحی او په گردیز کې د ولایتي ملکي روغتون مسؤلینو ویلی دی چې په پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 1.5 ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې 2 نظامیان او 1 ملکي کس دی. عبدالولي صحیح وایي چې ټپیان او وژل شوي د پکتیا د مختلفو امنیتي ارګانونو غړي دي چې د معاش د اخیستلو لپاره کابل بانک ته ورغلي وو. د مهاجرت نړیوال سازمان عمومي مرستیال نن تورخم ته تللی او هلته د هغو کډوالو وضعیت د نږدې نه کتلی دی چې د پاکستان نه افغانستان ته راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان عمومي مرستیال لورا تام پوسون په تورخم کې هغه ودانۍ هم پرانستله چې د کډوالو لپاره جوړه شوې ده. د کډوالو د نړیوال سازمان مرستیالې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په اړه هم خبرې وکړلې او ویلې چې له پاکستان نه غواړي چې کډوالو ته دې په عزت سره افغانستان ته د ستنېدو زمینه برابره کړي. د ننګرهار د کډوالو د چارو ریاست وایي چې اوس مهال هره ورځ له 200 نیولې تر 400 کورنۍ د تورخم له لارې افغانستان ته ستنېږي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوهمې دورې لپاره بیا انتخاب شو. دولتی تلویزیون نن د شنبې په ورځ اعلان کړ چې د جمهوری ریاست انتخابات روحانی وګټل او په اسانۍ سره خپل نږدې مخالف افراطي ملا ابراهیم رئیسی ته ماتې ورکړه. روحانی په څلورو کاندیدانو کې 50% رای وګټلې، په داسې حال کې چې رئیسی 80% رای وګټلې. په دې حساب سره دوهم راغی. ګڼ شمېر کسان د جمعې په ورځ انتخاباتي حوزو ته راووتل، نو هماغه و چې د انتخاباتو د چارو مامورانو د رای ورکولو ساعتونه تر نیمې شپې پورې وغځول. ځینې رای ورکوونکي په ساعتونو په قطارونو کې ولاړو چې خپلې رای په صندوقونو کې واچوي. په درس هېواد کې 65,000 انتخاباتي حوزې پرانستل شوې وې چې 55 میلیونه رجستر شوي کسان خپلې رای پکې واچوي. د سوری دولتی تلویزیون او د مخالفینو د څارنې ډلې رپورټ ورکړی دی چې د مخالفینو وروستۍ ډله او د دوی کورنۍ له محاصره شوي ښار حماس نه ووتل. د الویر ښار نه وتل 2 میاشتې پخوا پیل شوي دي او توقع ده چې نن د شنبې په ورځ بشپړ شي. نو په دې سره به په 50 کالو کې د لومړي ځل لپاره د حکومت د بشپړ کنټرول لاندې دغه ښار راوستل شي. د حمس والی تلال برازی وویل یو ځل چې الویر لیاغن نه پاک شي اوازه شي نو حکومتي قواوې به ورته ورننوځي. د پوځ نه تاق په قول د لیبیا په جنوب کې د هوایي قواوو په اډه باندې د جمعې د ورځې په حمله کې لږ تر لږه 141 تنه وژل شوي دي چې اکثره عسکر دي او د لیبیا د ملي پوځ پورې ارتباط لري. نطاق احمد المسماری د اف پی خبری آژانس ته وویل دغه حمله په ترابلس کې د ملي موافقې د حکومت چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي په لوی ملیشو کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس د خبرونې لومړی مطلب تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو دوه ورځنی سفر په هدف سعودي عربستان ته تللی دی. ارګ په اعلامیه کې ویلي چې افغان جمهور رئیس به د خپل سفر پر مهال د سعودي عربستان له رهبرانو سره وګوري. د ارګ په اعلامیه کې پر ریاض کې د جمهور رئیس غنی او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ممکنه لیدنې په اړه څه نه دی ویل شوی. نور جزئیات له کابل څخه د رحیم ګل څاروان په دې رپورټ کې واوري.
دا ځل سعودي عربستان د ترهګرۍ ضد جګړې د عربي اسلامي هیوادونو او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوربه دی. په ریاض کې د عربي اسلامي او امریکا دا کانفرانس د مئی په 20 او 21 دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي عربي او د امریکا د متحدو ایالاتو په سرمشیزه کې د ګډون په مخه نن مازیګر د سعودي عربستان پلازمین ریاض ته لاړ. افغانستان تمه لري چې اسلامي هیوادونه له نویو ژمنو سره د ترهګرۍ په ضد ودرېږي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی وای ولسمشر غنی به د سعودي عربستان له پادشاه او ولیعهد او پاشوي ناستو کې له نور مشرانو سره وګوري، خو معلومه نه ده چې د پاکستان لومړی وزیر او د امریکا ولسمشر په دغو کتنو کې شامل دی او کنه.
ما انتظار داریم کې نشست
موږ تمل لرو چې دا ناسته د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د اسلامي هیوادونو د نوي عزم او نویو همکاریو سره مرسته وکړي تر څو موږ وتوانیږو چې د ترهګرۍ ریښې له منځه یوسو.
د عربي هیوادونو د سیاسي چارو کارپوه جمال الدین بدر وایي دا کانفرنس ښایي لږ د داعش په ستونزي بحثونه ولري او تر ډیره به تمرکز د ایران په وړاندې د یوې جبهې په جوړېدو وي.
هلته چې اصلا د ایراني نفوذ چې د عربي ساحو کې اوس پورې غځېدلی دی او مخ په وړاندې روان دی او پوتین غوندې یو قوي ترین سړی د نړۍ ابیاري کې څنګه کې ولاړ دی. عربان امریکا اوس تقریبا چې دی دغه خطر متوجه شوی دی. نو ګمان کوم دلته اکثر د قبضې نه داعش باندې بحث وکړي. دایش او جالب نارا دیشا د یو شهر دی باندې سړی رټلو لشي، اما اصل بحث ګمان کوم چې ایرانی نفوذ د خلیج سیمه کې تون دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ریاض کې دی او د اسلامي او عربي هیوادونو ګڼ مشران نن د سعودي عربستان پلازمینې ته رسیدلي دي. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم بیا وایي دا کانفرنس به تر ټولو هیوادونو مسؤلیتونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې روښانه کړي.
دا کانفرنس د تروریزم سره د مجادلې مبارزې لپاره یو کانفرنس چې په دې کې باید غرب، شرق، اسلامي هیوادونه او هغه هیوادونه چې یا هم د تروریزم سره په مقابله کې دخیل دي او یا هم د تروریزم سره د مقابله لپاره رادانګي دغه هیوادونو ترمنځ د تروریزم لپاره داسې یو تعریف پیدا کول چې هغه تعریف د تروریزم د مخنیوي لپاره اساسي نسخه شي. دا داسې یو کانفرنس ده چې هر اړخونه باید نه یوازې خبري وکړي بلکې په دغه خپل توان په اندازه باندې باید خپل مسؤلیت هم روښانه کړي.
په دغه کانفرنس کې بعد 55 هیوادونو مشران او یا استازي برخه واخلي. افغانستان تمل لري چې دا کانفرنس بل ترهګری سره په مقابله کې د نویو هڅو پیلاموي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته د عربستان تر ټولو عالي ملکي نشان ورکړی دی. د امریکا جمهور رئیس پرون بهرنیو هیوادونو ته خپل نه ورځنی سفر د سعودي عربستان له مرکز ریاض نه پیل کړ. امریکایي رهبر به سبا په یوه نړیواله سرمشریزه کې د مسلمانو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. نور جزئیات په دې رپورت کې واورئ.
د جمهور رئیس په توګه د ډونالد ټرمپ لومړنی بهرنی سفر سعودي عربستان، پاچا سلمان بن عبدالعزیز هرکلی وکړ. تر پښو لاندې سره غالۍ و او په هوا کې جټ الوتکو سلامي وکړه. بې ساري امنیتي ترتیبات نیول سوي دي، ځای ځای پوځي موټری ولاړې دي. سفر هم بې ساری دی. د امریکا د جمهور رئیس لومړی بهرنی سفر ځانګړی معنوي ارزښت لري. تر دې وړاندې هیڅ یو پخوانی جمهور رئیس لومړی سفر سعودي ته نه و کړی. په دې سفر کې د سیاسي ایجنډا او ترڅنګ چې ټرمپ د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته وینا کوي، د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د 100 میلیارد ډالرو د وسلو تړون لاسلیک کیږي. یولس امریکایي شرکتونو او د سعودي د تیلو د شرکت آرامکو ترمنځ د 50 میلیارد ډالرو ګډي پروژې لاسلیک کیږي.
سعودي عربیا از د کسټوډین.
سعودي عربستان د اسلام د مقدساتو کور دی او موږ به د همدې ځای نه د مسلمانو متحدینو سره یو ځای د سختدریځۍ او تروریزم پر ضد مبارزه پیل کړو.
د ټرمپ لپاره دا یو ښه چانس دی چې هغه تصور لمنځه یوسي چې ګواکدی د مسلمانانو پر ضد دی. پر ریاض کې د 10 نه زیات مسلمانو هیوادونو پاچایان، امیران او جمهور رئیسان ورته راټول سوي دي. دې مشرانو ته د ټرمپ پیغام دادی چې متحده ایالات به د ایران په مقابل کې د دوی ترڅنګ ولاړ وي.
Our Arab and Muslim partners.
ترامپ عرب او مسلمان متحدین وهڅوي چې د سولې او ثبات لپاره د داعش، القاعده، ایران، د اسد حکومت او د هر هغه چا په مقابل کې زړور ګامونه واخلي چې ټول سیمه یې د ثبات کړي ده او مسلمانو هیوادونو کې ولسمه کړولې دي.
په واشنگټن کې د عربیه د تحقیقاتي بنسټ غړی علي شیهابی وایي ترامپ د سنی او عربو رهبرانو د زړه خبره کوي.
He is going there to send a message.
ترامپ غواړي د رهبرانو ته ووایي چې د تروریزم په مقابل کې د جګړې لومړی دفاعي کرښه همدغه اسلامي هیوادونه دي او دای په دې هم پوهیږي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره لومړی باید د ایران مخه ونیول شي چې د بې ثباتۍ نه د خپلو سیاسي هدفونو د لاسته راوړلو ګټه اخلي.
جمهور رئیس ترامپ د اسلام له مرکز سعودي عربستان نه وروسته د دوو نورو ابراهیمي ادیانو د یهودو هیواد اسرائیل ته او له هغه وروسته د کاتولیک عیسویت روحاني مرکز واتیکان ته سفر کوي. ایوب خاورین، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه. په داس حال کې چې د افغانستان په لویه څارنوالۍ کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د جوزجان د پخواني والید احمد ایشی قضیه لا تر پلټنو لاندې ده. جنرال دوستم ترکیې ته تللی دی. لویه څارنوالۍ ترکیې ته د جنرال دوستم په سفر بې خبري کوي، خو احمد ایشی وایي بهر ته د جمهور رئیس د لومړي مرستیال سفر د ده په دوسیه باندې کومه اغیزه نه پرې باسي. پام وکړئ، په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو له خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهوري ریاست او د افغانستان د جمهوري د لومړي مرستیال دفتر ترکیه ته د جنرال عبدالرشید دوستم د سفر هدف په دغه هیواد کې د هغه روغتیایي معاینات ښودلي. خو د جوزجان پخوانی والي احمد اشچی دا ګڼي چې جنرال دوستم د افغان حکومت سره د یو جوړجاړي په پایله کې بهر ته تللی دی. احمد اشچی چې پر جنرال عبدالرشید دوستم د خپلې جنسي ځورونې او شکنجه کولو تور لګولې، امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د جنرال دوستم سفر به د محکمې پر پریکړو کومه اغیزه ونه کړي. د جوزجان پخوانی والي وویل چې محکمه په غیب کې هم د پریکړو سازرولو واک لري.
موضوع حقوقی است و اگر که محکمه ابلاغ میکنه اگر وکیل مدافعش
تغلی اشچی ویل دا یو حقوقی قضیه ده. کله چې محکمه پریکړه ابلاغی که ده هغه وکیل وی او حاضریږي خطرخه که نه ده هغه په نشتون کې هم محکمه پریکړه کولی شي. ده هغه نه کسان چې په دې جرم کې شریک وو حاضر دي، بل لا نشته محکمه باید حکم صادر کړي. همداشان اشچی ویل چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې به د افغانستان لوی څارنوالي د ده او د جنرال دوستم قضیه د افغانستان سترې محکمې ته ولیږي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ترکی ته د جنرال عبدالرشید دوستم سفر په اړه بې خبري خوده ده. خو تیره اونۍ د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی یو خبري کنفرانس ته ویل چې دا څارنوالي په جدي توګه د دوستم او احمد اشچی قضیه سیري. د افغانستان د ملي اسلامي جنبش ګوند ویان او د ولسي جرګې غړي احمد بشیر تایان چې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یوې ویډیویي پیغام کې ویلي چې ښاغلی دوستم د خپلې طبي معایناتو دپاره ترکیې ته تللی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د ویان سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ماسپښین کابل کې خبریالانو سره د خبرو پر وخت هیله وښوده چې جنرال دوستم به د درملنې وروسته ژر بیرته افغانستان ته راستون شي.
معاون اول ریاست جمهوری در جریان هستیم که یک دوسیه هم در بخش عدلی و قضایی داره. ما امیدوار هستیم.
خلیل مرتضوی ویل خبری چې جمهوری ریاست لومړی مرستیال پر یو قضایی ارګانونو کې یو دوسیه لري. هیله لرو چې د دې برخلیک هم څرګند شي. خو اوس د درملنې لپاره ترکیه ته تللی مونږ ټولې د روغتیا لپاره دعا کوو او هیله لرو چې ژر بیرته وطن ته راستون شي. جنرال دوستم په داسې حال کې ترکیه ته سفر کړی چې لا یې هم دوسیه د افغانستان پر یو قضایی ارګانونو کې تر څیړنو لاندې ده. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غږ شر ریب سره په مرکه کې بهر ته د جنرال عبدالرشید دوستم سفر د افغانستان د قانون سره په ټکر کې وګڼه.
بحث اساسي در عدالت است. اگر چنین قضیه بالا یک فردی عادی صورت می گرفت،
خغل مزبا ویل اساسي بحث عدالت دی که چیرې دا قضیه په یو دي کسماندی شوی وي د څارنوالۍ ادارې ورته په هیڅ ډول اجازه نه ورکوله، نو داسې ښکاري چې د یو ډول طبي څخه کار اخیستل شوی دی. ښاغلی مزبا وویل چې محکمه د یو تورن په غیب کې هم فیصله کولی شي، خو د محکمې د پریکړې پر وخت د تورن شتون په ښه توګه د عدالت په پلي کولو کې مرسته کولی شي. پر جنرال عبدالرشید دوستم باندې د احمد اشچی لخوا د جنسي ځورونې او شکنجې د لګېدلو تورونو له امله په دې وروستیو میاشتو کې جنرال دوستم خپل کار ته نه دی حاضر شوی او په کابل کې په خپل کور کې اوسېدلو ته اړ شوی دی. د افغانستان لومړۍ مېرمنې رولا غني بی بی ګل د مارچ په میاشت کې یوې برطانوي ورځپاڼې ټایمز سره په مرکه کې په کابل کې خپل کور کې د جنرال دوستم اوسېدل داغه د نظر بندېدو په معنا ګڼلی وو او ویلي وو چې پر جنرال دوستم قانون پلی شوی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
محترم اوریدونکو، د لوګر ولایت روغتیایي مسولین وایي چې د پولیو وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې تر ډېره بریده بریالي روان دي. لامل یې د رسنیو او دینی عالمانو له لوري د ښه عامه پوهاوي په نتیجه کې د خلکو همکاري بولي. خبریال ابراهیم رحیمی پر اکل ریپورت راکوي.
په داسې حال کې چې د لوګر په ولسوالۍ یو لرې پرتو سیمو کې د حکومت تسلط ډیر نشته، روغتیایي مسؤلین او خلک وایي چې د ګوزن ضد واکسین په مخ کې له کومې جدي ستونزې سره نه دي مخ شوي. د لوګر اوسېدونکی اصیل خان احمدزی وایي چې د رسنیو او دیني عالمانو له لورې کیدونکی عامه پوهاوی د دې لامل شوی چې د پولیو د خطر په اړه د خلکو د پوهې کچه په زیاتېدو ده.
پخوا چې کومه ایډیا یا فکر له خلکو سره و چې دغه هغه به واکسین د پولیو به کیدای شي بده واقع بولري، دا به یو د سوي، خو هغه ایډیا ورځ په ورځ له منځه تلونکې ده او د دغې خطرناکې ناروغۍ او خطرناکې پیښې چې د فلج سبب کیږي، د اطفالو د فلجېدو سبب کیږي، د دې په اړه د خلکو هغه جذب د پولیو د واکسین بیخي زیات دی. اوس خلک په آزاد ډول سره واکسین کوي او هیڅ کومه ستونزه د پولیو په وړاندې نه لري.
د لوګر د مرکز پولی عالم اوسېدونکي میوند وویل په وروستي کمپاین کې چې تېره اونۍ ترسره شو، خپلو ماشومانو ته یې د ګوزن ضد واکسین تر څنګ د چینجیو ضد ټیبلیټ هم هغوی ته ورکړل. میوند له خلکو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا او د روښانه راتلونکي په خاطر د پولیو ضد واکسین د لا ښه تطبیق لپاره له صحي رضاکارانو سره مرسته وکړي.
واکسین خو ډیر مهم ده، لکه که واکسین تطبیق نسی او ممانعت سی دا د ماشومان فلج سی او هیڅ کار نکیږي، درس نشي ویلی، جای سفر نشي کولی، ټول زندگی د خرابی او باردوش د جامعه هم وي.
که څه هم دا ډیر کلونه په لوګر کې د ګزن مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو له دې کبله چې د پولیو وایروس په چټکۍ سره خپریږي، د عامې روغتیا مسؤلینې د مخنیوي پوره هڅه کوي. د لوګر د پولیو ولایتي مسؤل ډاکټر غلام حضرت امریکا غږ ته وویل چې د رسنیو له لوري د کیدونکې عامه پوهاوي تر څنګ یې په دې برخه کې د دیني عالمانو همکاري هم راجلب کړې ده.
موږ ښه هیلت ایجوکیشن لرو په ساحو کې، ورته وایو چې یو خطرناکه فلج تداوي وړ نه، د مرګ سبب ګرځي. د خلکو ته هیلت ایجوکیشن کوو، خلک موږ سره ډېر کلک همکاري کوي. سي اوس فعلاً چې زه تاسو سره ناست یم، ماته دوه زنګه له کلي نه راغلي سي، د ما ماشوم پاتې ده. ما سوپروایزرانو ته زنګ ووهه، هغوی مې لیکلي دي غیر له دې نه سي زه اوس کمپاین خلاص شوی ده، اوس اس کمپاین هم نه لرم. ما دوی ور لیکلي سي د ماشومان پاتې نه سي، تیز ورسي.
که څه هم په روان 2018 میلادي کې د لوګر په ګډون په سویل ختیځو ولایتونو کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا پلانو په وینا دغه سیمه د پولیو د وایروس له خطره خوندي نه ده. پولیو ساري او د تل لپاره معلولونکې ناروغي ده چې تر 15 کلنۍ لاندې عمر لرونکي ماشومان ورسره مخ کیږي. دا ناروغي تداوی نه لري، خو د مخنیوي وسیله یې د ګزن ضد واکسین دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
محترم اوریدونکو، داعش په تیرو څو کلونو کې د عراق په شمال کې د ایزدي اقلیت یو شمېر کلي او ښارګوټي نیولي دي. د رپورټونو له مخې دغه ډلې د سلګونو ایزدیانو په وژلو سربیره ډېرې ښځې او نجونې هم په سارت کې نیولي دي. داعش ایزدي ماشومان د جبهې جګړو او ځانمرګو بریدونو لپاره هم روزلي دي. په دغه رپورټ کې چې اوس به یې تاسو واورئ، یو شمېر آزاد شوي ماشومان د خپلو ترخو خاطرو په اړه خبرې کوي.
اکرم راشو خلف وکلن و چې د داعش جنګیالو یې پر کلي برید وکړ. دا هغه کورنۍ د تېښتې هڅه وکړه، خو داعش ورباندې ډزې وکړې او هغه په خېټې او لاس زخمي شو. اکرم د داعش لخوا له اسارت نه وروسته د خپلې کورنۍ په اړه بیا هیڅ خبر ترلاسه نه کړه.
ډوډۍ نه وه او په یوې کوټه کې به یې ډېر ماشومان واچول. هیڅکله به ورته کافي خوراک نه و. ټول ماشومان وږي وو او ټول به لیونی کېدل.
هر ماشوم به چې وژړل، د داعشانو لخوا به په سر په توپ وویشتل شو، او هغه ماشومان چې نه ژړل هغوی ته به یې مکافات ورکول او ویل به یې چې یوه ورځ به ځانمرګي بریدګر جوړ شي.
هغوی به موږ ته وویل چې کله لوی شوی نو ځانونه به والوځوئ. ځینو ماشومانو به ویل چې موږ ځانونه نه الوځوو، خو هغوی به ویل چې جنت ته به ولاړ نه شئ.
دوه کاله وروسته دا اکرم تره په جرمني کې له خپلوانو نه $500,000 قرض کړل او په قاچاقي ډول یې هغه راخوشې کړ. هغه د تیر کال په نومبر کې د کورنۍ له پاتې شویو غړو سره یو ځای شو، خو تره یې وایي چې وراره یې په خفګان او بېخوبي اخته دی او په بسترې کې خپل ادرار نشي کنټرولولی. احمد امین کورو 19 کلن ځوان دی چې له خپلې مور، خور او ورور سره په یو کم کې اوسیږي. هغه هم د بېخوبۍ ستونزه لري. هغه د هغو 200 ایزیدي ځوانانو څخه و چې د روزنې لپاره کلافار ته لیږل شوي وو. هغوی به قرآن شریف لوستلو او د وسلو د استعمال زده کړه یې ترلاسه کوله. هغوی د ځانمرګي واسکټ استعمالولو، د بم غورځولو او د سړي د سر پرې کولو ویډیوګانې لیدلې.
هغوی به موږ ته ویل چې که د ایزیدیانو، کردانو او پیشمرګه په څیر کافرانو پر خلاف په جګړه کې مو ځانمرګي واسکټونه اغوستي وي، نو موږ باید ځانونه وچوو او هغوی ووژنو، ځکه چې موږ به جنت ته ولاړ شو او هغوی به دوزخ ته ولاړ شي.
احمد چې له 9 میاشتو وروسته له خپل ورور سره د تلفار له روزنې کم نه وتښتېد، وایي چې کله لوی شي نو له داعش نه به چې دای کافران بولي بدل واخلي. کارل گیر چې په متحده ایالاتو کې مشت له یوې غیر حکومتي مؤسسې سره کار کوي، وایي دغه عالم د ظلم نه په ژوندي پاتې شویو کسانو کې یو عادي عکس العمل دی.
هغوی وایي چې داعش به تل دوام وکړي. هغوی هغه حرکات کوي چې د داعش په ویډیوګانو کې یې لیدلی دي. داسې ماشومان مو هم لیدلی دي چې د تاوتریخوالي پیښې کوي او خپلې کورنۍ دې ته اړ باسي چې د ویرې له امله چاقوګان او یا نور خطرناک شیان له هغوی نه پټ وساتي.
د بشري حقونو د څار د ډلې د رپورټ پر اساس شاوخوا 3,500 ایزیدیان لا هم په عراق او سوریه کې د داعش په اسارت کې دي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده وی او ای پښتو.
محترم اوریدونکو د سره صلیب نړیواله کمیټې یو مامور وایي په سومالیا کې بشري عکس العمل یو تاثیر لري خو ضرورتونه ډیر زیات دي. په سیمه کې جدي وچکالی د سومالیا شپږ میلیونه کسان خوړو او طبي مرستو ته اړ کړي دي. خبریال محمد یوسف له نایروبی نه په دې باره کې رپورټ را لیږلی دی.
د بین المللي سره صلیب سازمان یا ICRC چې مرکز یې په ژنیو کې دی د سومالیا د سرې میاشتې سره په ګډه کار کوي چې هغو میلیونو کسانو ته ځانونه ورسوي چې په درسه سومالیا کې قاطع ځپلې دي. د ICRC د بین المللي عملیاتو رئیس ډومینیک استلهارت د سومالیا په جنوبي او مرکزي سیمو کې له سفر نه وروسته پرون د جمعې په ورځ په نایروبی کې د خبرو په ترڅ کې وای د بایدوا په شان ښارګوټو کې حالات ثبات پیدا کوي مګر دا ثبات بیا په کلیوالو سیمو کې نشته دی. استیل هارت خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
موست آف د پیپل آر کمینګ فرام آوټسایډ rather than from Baidoa itself, shows that out there the situation is more critical than in urban areas, but at the same time it is also more
اکثر کسان د بایدوا په ځای له بهر نه راځي. له دې نه داسې څرګندېږي چې د ښاري سیمو په ځای وضع ډېره جدي ده، مګر په عین وخت کې دا ډېره مشکله ده چې پراخو سیمو ته خواړه نغدې پیسې انتقال کړو. په هیواد کې دننه بې ځای شوو 150,000 کسانو ته چې د بایدوا په شان ښاري مرکزونو ته ځانونه رسولي د کلیوالو سیمو په نسبت د خوړو او نغدو پیسو رسول اسانه دي. په خاصه توګه ماشومان د خطر سره مخامخ دي. ICRC انوای په درس هیواد کې په کلینیکونو کې د تیر کال په نسبت دوه برابره د هغو ماشومانو درمل کیږي چې مکمل خواړه ورته نه رسیږي. په 2018 کال کې په سومالیا کې د وشکالۍ په علت د 1,000,000 برخه خلک مړه شوي وو. ستیل هارت وایي په روان کال کې دغې ستونزې ته بشري عکس العمل چټک و، مګر په دې برخه کې کار لا تر اوسه ختم شوی نه دی. په دې وروستیو هفتو کې د سومالیا په ځینو سیمو کې بارانونه شوي دي چې هیله یې پیدا کړې ده. ستیل هارت بیا وایي
Even if the rains are good, this is not going to change the situation immediately. There will be significant needs in terms of strengthening the livelihoods and the resilience of people over a period of time.
حتی که بارانونه خو هم وي، دا به سمدستي وضع بدله نه کړي او د وخت په تیریدو سره د ژوند د ښه کولو او د خلکو تقویه کولو ته به ضرورت وي او د ICRC په شان د مهمو سازمانونو سره مرسته هم ضرور ده او نور هم د دې ډاډ باید ورکړي دوی خلک تقویه کوي چې هر کال به په خاصه توګه په سومالیا کې د ټکانونو سره مخامخ کیږي. ملګری ملتونه وایي په روان کال کې د سومالیا لپاره اضافي 810 میلیونه ډالر په کار دي چې بشري کارونه ورباندې پر مخ بوتللی شي. د خبرونو لنډیز یو ځل بیا، ولسمشر غنی د تروریزم خلاف جګړې په اړه په یو کانفرانس کې د ګډون لپاره د شنبې په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سعودي عربستان پایتخت ریاض ته رسیدلی دی چې د جمهور رئیس په حیث خپل لومړی خارجي سفر یې پیل کړ. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تقریبا د 110 میلیارد ډالرو موافقې نن د شنبې په ورځ لاسلیک کړي چې د سعودي عربستان نظامي قابلیت زیات کړي. په ګردیز کې د کابل بانک ودانۍ باندې برید د برید کوونکو په وژل کېدو پای ته رسیدلی دی. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویلې چې برید کوونکي 15 کسان، هغه د مرګ او ژوبلې په اړه معلومات ورنه کړل، خو د پکتیا د والي مرستیال عبدالولي صحیح او په ګردیز کې د ولایتي ملکي روغتون مسؤلینو ویلي دي چې په پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 1.5 نور ټپیان شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان عمومي مرستیال نن تورخم ته تللی او هلته د هغه کډوالو وضعیت د نږدې نه کتلی دی چې د پاکستان نه افغانستان ته راستنیږي. د مهاجرت د نړیوال سازمان عمومي مرستیال لورا تام سون په تورخم کې هغه ودانۍ هم پرانستله چې د کډوالو لپاره جوړه شوې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوهم دورې لپاره بیا انتخاب شو. دولتی تلویزیون نن د شنبه په ورځ اعلان کړ چې د جمهوری ریاست انتخابات روحانی وګټل او په اسانۍ سره خپل نږدې مخالف افراطی مولا ابراهیم رئیسی ته ماتې ورکړه. د سوری دولتی تلویزیون او د مخالفینو د څارنې ډلې راپورټ ورکړی دی چې د مخالفینو وروستۍ ډله او د دوی کورنۍ له محاصره شوي ښار حمس نه ووتل. د الویر ښار نه وتل دوه میاشتې پخوا پیل شوي دي او توقع ده چې نن د شنبې په ورځ بشپړ شي.
درنو اوریدونکو، زموږ اوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان، آرام او سوکاله اوسئ.